قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی د پنځشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د خبرو لپاره په کابل کې وو، وروسته مسکو ته روان شو. دا خغلی خلیلزاد د ورستیو لدی کتو جزئیات درکو. دا موري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون پر وړاندې حیرانوونکې الوتنه کړې ده. ستړي مشي دا د ازادۍ راډیو ده. زموږ په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور خبري مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوي. پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپل ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وایي پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورتونه لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمیر پاکستانی رسنۍ ریپورت ورکړي چې د هیات له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اگست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پنګونو ملاتړ کوي. خغلی عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. اجرائی ریاست په وی خبر پاڼه کې د خغلی عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینی سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پنګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې د الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د ریپورت له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یو جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې ریپورټونو په وړاندې چتروسه نه دی تایید شوی. غبرګون خودلې د پارلمان د بشانو جرګې یا فدراسون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یو نوی ضربه او د دې هواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیې تورن کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایتالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل
It's a matter of urgency to provide prompt and consolidated
دا وی دای و بلنی مسله د چنړیوال باید دی يرغل ته سم دستي او ګډ جواب ورکړي. ارامي کافي نه دی، باید عملی اقدام وشي. لبل خو دا اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویس میچل ویلی چې د اوکرين په ختیځ او کریمیا ټاپو وسب کې د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د ترټولو ستري بشري فاجعه بای شوی. خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګل اوروف ویلی چې د اوکرين او د دې هواد د لویدو لا تر کوونکو ناوړه اقدامات د کړکیچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کرن پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت، د تیلو په سکتور او د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت، د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابه ورې چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد او کابل کې له چارواکو سره له خبرو وروسته پرون مسکو ته روان شوی دی. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغان حکومت چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه له طالب مشرانو سره مشورې کول دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې هم پراخ رول ولري. په هلمند کې د نادالي عملیات څنګه روان دي؟ سیمې ته زموږ خبریال تللی وایي د نادالي عملیات خو کراره پر مخ ځي. ولې د سیمې څخه زموږ د خبریال ځانګړی رپورټ په دې اړه دروو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروژې سره لازمه همکاري نه کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو دا بم واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون پر وړاندې کې الوتنې کړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د پنځشنبه پر ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته سفر مخکې په اسلام آباد کې او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد په کلک او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو لارې سولې ټینګ شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستۍ هڅو پترس کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکارو ډلو سره په مبارزه کې زموږ بریالي توپ د سیمه او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاري ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سولې او جګړه کې رول ولوبوي. تبان د افغانستان گاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسیسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته ویل خغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپل سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل او له سیمې متحدانو سره د خپل کتنو او همدارس د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیل زاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دی چې ښاغلی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحد ویالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیل زاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیل زاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او لسیمیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه لباسونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
بل خو افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو او د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو سره په دې هیواد کې لمیشت طالب بشانو سره سلام مشورې کول دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر خي چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې لمیشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خزون د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
د موبایل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزار او پتوګه کار اخستی او وسه هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کوم هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره هم غږی شي او د سولې پروسې ته لبیک ووي.
پروسې افغانستان لبیک وګویم.
یوې پاکستانی ورسپانې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لید کاته کړی دی. ایسو شتت پریس آژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینی ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو د سرچینی ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلام مشورې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولای. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاره چې د سولې خبرې تر هغه پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورزیات من د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرطه پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوال اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي او په کار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه نور هم زیات کړي. په دې موضوع به زما د بل همکار اجمل تورمان رپورټ واورو.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري نه کوي او دوه مخي لوبه مخ ته وړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال داوود کلکانی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته سوله نه راځي.
باور مې است چې پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارن، اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف کشورهای جهان بالخصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن، یعنی به این جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمیشه.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. تر دغه کتنې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د عمران خان دریز ډیر سوړ و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته توکری. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا بیا قریشی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد په د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. د غرض ویل شوی چې په پرونی خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیک پاړه هم پاس شوه، په کوم کې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د سولې په مسله له پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان د سولې پاړه خبرې کړي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پاولا د طالبانو د قطر د دفتر یو څلور کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلا مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو د سرچینې ویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی هم وایي پاکستان له افغانستان او امریکا سره دوه مخي لوبه کوي او د همکارۍ په ژمنه هم باور نه دی په کار.
اندیښنه ده چې پاکستان بیا دوه مخې لوبه کوي، تر کومه چې په څرګند ډول یو شین څراغ ونه ښودل شي او د پام وړ نتایج ترلاسه نشي د پاکستان په خبرو اعتبار نشته.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو غړي ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ریښتینې همکارۍ ته اړ او فشارونه پرې زیات کړي. د کډو دوی په وینا هغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او په دې برخه کې د پام وړ همکاري کولای شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسله کې مبالغه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون هغه پریکړه رد کړې او له سیاسي انګیزې له کبله یې بللې چې د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د شوو انتخاباتو نتایج یې باطل اعلان کړي دي یا رای باطل اعلان کړي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسون پریکړه بې بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دی. وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بی بنسټ سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معامله بولی
او ان را معامله به رائے پاک مردم کابل میدونند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناست کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړی ده.
دوستانو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون وویل د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی دی او د یو وروستۍ پریکړه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس په واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې دې تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمي خلیل زاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي. خو عمران خان په احتیاط چلند کړي او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړي. لدی سره سره ډیر داسې ریپورتونه خبره شوې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمی خلیل زاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستانی رسنیو دغه هیواد د چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه کړې وي چې له زلمی خلیل زاد سره لون کې لیدنې هم غږی کړی. تمکیږي چې خلیل زاد هم دا روانه میاشت قطر ته هم لاړ شي. فارن پالیسی خبرونه هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دغه هیواد د دوه نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میست د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د خبرونه په لیکنه د امریکا مرکشي زلمی خلیل زاد یو وړ او مجربه ډیپلوماټ دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مختوړلو ورتیا لري. فارن پالیسی استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړې نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزلې او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څوب خوانې او مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا په خوانې ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستان د امریکایي پوزیانو د وټلو لپاره وخت ټاکلی وو. خو فارن پالیسی لیکي دلته دی د ډونالد ټرمپ کور ودانوي چې دا مهال ویش په پام کې ونیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوزي تړون پر وړاندې حیرانونکي الوتنه کړې. پینټاګون د الوتنې د روسیې د هغه اقداماتو په ځواب کې کوي چې واشنگتن پارونکي ګواښونکي او په زیاتېدو فعالیتونه بللي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شوي، پینټاګون تیر ماښام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکوې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. خبر پانه زیاتوي چې متحد ایالاتو او متحدانو د آزاد اسمان د تړون لمخه د الوتنې وکړي څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې څلور دیرش هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړې دي. د الوتنې په عادي حالاتو کې لمخ کې پلان کیږي، خو دا تړون هغو فوق العاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیل حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پانه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخه پینټاګون همدارس په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپل یو جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوی هم نه دی خبرګون خودلې. د روسي د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچف تاسو خبري اژانس ته وویل چې په تورې بهیرې کې د امریکا پوځي حضور به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. د همدې جرګې د دفاع او امنیتی کمیټې مشر ویکتور بونداریف هم تاس اژانس ته وویل چې تورې بهیرې ته د امریکا د جنگی کشتیو راتګ به د روسیې لپاره نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد یو نوی اقدام وي. د اوکراین دولتي ځواکونو د 2014 کال په اپریل میاشت کې وروسته لدې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد جګړه پیل کړه. خو د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ د نومبر په 15 نیټه وروسته له هغه زیات شو چې روسیې په توره بهیره کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر کشتیو ډزې وکړې. له دې وروسته روسیې د اوکراین درې کشتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول، خو د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه اسیران دي.
د نادلی عملیات خ خو قرار پر مخسی ولی د هلمند چارواکی وی عملیات زکورو پر مخسی چی ملکی کسانو ته پک زیان وانه وړي. د نادلی ولسوالی په لوی مانداو باباجی کی بوخ سرتیری وای ماینون ډیر کرل سوی او د انجینری ټیمونه یې کم دي. په عملیاتو کې بوخ چارواکی وی ترغو به دوام ورکوي چې د نادلی د لوی ماند سیمه او د لشکرګا څلورم حوزه باباجی د طالبانو لولکی وباسي. زموږ همکار الیاس تایید عملیاتو سیمه ته تللی او په اړه یې په دې ریپورت کې تفصیل راکړي.
دا لیر کته ما څه راپور وکړ؟ دا ټایم بيشي
په یو هموي ټانک کې نه ځایږي. یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کیږي او یا داسې ښکاری چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبر اعلان پسې یوازې یو ټانک راغلی. زما تر څنګ د هموي ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې انداره په څوپر لپسې ګولوی لګیدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرښې د غزرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د نن په ګلونو او رنگاتې کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدوخان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدون کوي، خو د میوند درې په نوم دروانو عملیاتو بهیر ورستی چاري زندولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهیږي چې د چا دی، خو دلته اکثره هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان کاروي. د سړک د غاړې اکثره کورونه نیم نړېدلې دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسټا او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلې، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلې دي. زموږ سره په لاره کې یو بل شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې یو میلیون ډالر لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو مینون لامل غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور په پسیمه کې د عملیاتو مسؤل د هلمند امنیت امیر سمونوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان لمخې د لشکرګا څلور موزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوه دی، چې موږ ته پلان راکړ شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق د کوردیناتو، موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې اکله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسه کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دي، هغه هم شروع دي. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو داړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښت تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستې دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې، یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم، ما په کور شاوخوا ماینونه راګرځولي دي، زما حیوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناشتې، موږ نشو کولی چې ګرسې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تو شو، هغه هم ځینې وکړې، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض نو سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته، نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي، بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي، هغه سړک هم دغه سړولی دی، بیا هم پر هغه تاتې روان دی چې ګوري، موږ هم پر دغه روتهرامت کوو، موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرې ایښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخیري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو حد سفر څرګندوي چې اسلام آباد له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو پراخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوي، پینټاګون تیر ماښام وویل جنگی چې الوتکوی د اوکراین په هوایی قلمرو کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. او اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د زموږ ازادي راډیو نوې د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي توجیه نه لري. فرید رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وای هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان واجني دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلان وته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست
هغه وای په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، دینی او مذهبي اړخه هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بې ګناه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوینه د تویسي
بیان د هیڅ ځای د هیڅ دین مذهبي جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزاد او بې طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروباله. دا په داسې حال کې د چشاو خو دوه ونې وړاندې د کابل په اونانوس هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حمله څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسولیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضی وای که افغانان له تدبیره کار وانخلي او جګړه مهار نکړي نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخ شي.
د افغانستان د جګړې د ودرېدو لپاره یوازینی لاره چې اوس خپل ملت باید منگه سوله تکینو او خپل منځي افغانی سوله راولو او د دې لارې وکولې شو چې جنگ زده پای ټکی کیدو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبله او ټینګار وکړ. هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت به د دوی تر کورونو هم ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کړو. د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یو تازه پرمختګ ریپورت لرو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومان د بلاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې مرکز د جوړېدو هدف د متضرره ماشومانو ساتنه او د دوی ملاتړ دی. د فیروزي عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل ورو ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او پاغي پسې کور کلی خبرېږي.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او لدوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بېلابېلو لاملونو له امله متضرر ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
د دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې لغپلو کورنۍ لري پاتې کیږي یا هم له کور تختی هغه ماشومان چې پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي او له قانون سرغړونکو ماشومان چې له همدې دلایلو لامل زیانمن کیږي باید داسې یو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی خپل نورمال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د ماشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول یعنی لیویونه تر لس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپل کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وزنونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي چې د غشمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې څلیر ویشتې په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه څلیر ساعته او 15 نور 12 ساعته دي. خدا ټول خصوصي مرکزونه دي. لا افغان ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن مخکې تر دې ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.1